شوی السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا پوځ وایي د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې هلته چې افغان چارواکي د ګڼ شمېر پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی وي هیڅ راز بمباري نه ده کړې. نور موضوعات د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل تورمان چمتو کړي.
د امریکا پوځ د هلمند پر ګرمسیر ولسوالۍ کې په حمله کې لاس رد کړی دی. د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ د روغتون مسؤلان وایي چې د یاد ولسوالۍ د یو ښوونځي شل تنه زده کوونکي نن سهار مصدوم شوي چې په امبولانسونو کې روغتون ته لېږدول شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د جرمني د بهرنیو استخباراتو ادارې بي ان ډي یو لړ شواهد راغونډ کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د موساد په نوم د کیمیاوي ګاز استعمال ثابتوي. بشپړ خبر نو واره. د امریکا پوز د هلمند پر ګرمسیر ولسوالۍ په عمله کې لاس لرل رد کړی دی. په کابل کې د امریکا د پوز د ویندوی دفتر پرون ازادۍ رادیو ته وویل د ناتو په مشرۍ ائتلاف او د ناتو ځواکونو په هلمند کې هیڅ ډول حمله نه ده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل په ګرمسیر کې په یوه هوایي عمله کې له مخدره موادو سره د مبارزې یولس پولیس وژل شوي، څلور پولیس زخمیان شوي او یو پولیس ورک دی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی پرون دا خبره رات کړه او وی ویل چې د دوی پوځ د یک شنبه په ورځ په ګرمسیر کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي کړي. د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ د روغتون مسؤلان وایي چې د یاد ولسوالۍ د یو ښوونځي شل تنه زده کوونکي نن سهار مسموم شوي چې په امبولانسونو کې روغتون ته لېږدول شوي دي. د دغه روغتون مسؤل ډاکټر امرالله اماني ازادۍ راډیو ته وویل چې مسموم شوي زده کوونکي ټول انجونې دي چې د ګذرې ولسوالۍ د خاتم الانبیا په ښوونځي کې سبق وایي. امنیتي مسؤلانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې له تیرو لسو ورځو راهیسې په هرات کې د ښوونځیو 100 زده کوونکي مسموم شوي دي، خو په تړاو لا څوک نه دی نیول شوی. د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوروي په سیالیو کې افغان ملي لوبډله نن د یو پیاوړي سیال سره میدان ته وځي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان د ټیم سره چې د آسیا له ډیرو غوره ټیمونو څخه دی د تهران د ازادۍ په سټیډیوم کې لوبه کوي. تمه ده چې لسګونه زره افغان نندارچیان به نن مازدیګر په 500 بجو د سټیډیوم ته ولاړ شي څو د خپلو لوبغاړو لوبه وګوري. د فوټبال نړیوال جام ته د غوروي د لوبه په لړ کې افغانستان له دې مخکې د سوریې په وړاندې ماتې خوړلې او له کمبودیا څخه لوبه ګټلې ده. جاپان 15 ځلی نړیوال جام ته وتلې او څلور ځلی د آسیا اتلولي ګټلې ده. خو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم تر ټولو ستره بریا د آسیا د جنوب د لوبو اتلولي ده. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې د شنبه دی کې یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 50 پولای وای رواوی افغانۍ او 50 پولای او سلنګ پاوند ونوی افغانۍ او 50 پوله یو سودی ریال 14 افغانۍ او 80 پوله زر ایرانی تومنه 19 افغانۍ او پوله او زر پاکستانی کلدارې 510 افغانۍ. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د جرمني د بهرنیو استخباراتو ادارې بي ان ډي یو لړ شواهد راغونډ کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د موساد په نوم د کیمیاوي ګاز استعمال ثابتوي. د جرمني ورځپاڼې بیلډ د راپور لمخې د بي ان ډي ایجنټانو د هغو کوردانو د وینې نمونې برابر کړي دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې ټپیان شوي دي. ورځپاڼه د بي ان ډي د مشر ګردهارد شنلر له قوله لیکلي چې وایي د دې ادارې داسې معلومات ترلاسه کړي چې مستارد گاز د عراق په شمال کې کارول شوې ده. د شنلر په وینا مستارد گاز یا د عراق د وسلو له زیرمو څخه چې د صدام حسین د واکمنۍ پر مهال جوړ شوې ده ترلاسه شوې، یا د داعش ډلې لخوا وروسته له دې چې د موصل پوهنتون ونیوه جوړ شوې ده. راپورونه وایي اروپا ته رسیدلي کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاس او ګریوان شول. دا په داسې حال کې ده چې له سوریې، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو څخه زرګونه کډوال اروپا ته په لاره دي. له سربیا را د هنګري جنوبي سرحد ته نږدې سلګونو کډوالو تیره ورځ د پولیسو لیکې ماتې کړې او ځانونه یې د بوداپست لویې لارې ته ورسول. د جرمني د منشن ښار د پولیسو قوماندان ویرنر کراوس پرون له هنګري او اتریش څخه جرمني ته د رسیدو کډوالو پاړه رویټرز خبري اژانس ته وویل. د شنبې او یک شنبې پورزه تاسو ته ویلی شم چې ټول شل زره کډوال مونشن ته را رسیدلی دي. موږ نورو اورګاډو ته هم سترګې په لاره یو چې زر یا دوه زره نور کډوال به هم راولي. اټکل کېږي چې شاوخوا یو سلو شپېته زره غیر قانوني کډوال تر دې دمه هنګري ته رسیدلي، څو له هغه ځایه ځان جرمني ته ورسوي. د جرمني حکومت وایي تمه لري چې په روان 2015 کال کې به له دې کډوالو څخه د سیاسي پناه شاوخوا 800,000 غوښتنلیکونه ترلاسه کړي. او روسیه خبر ده چې اروپایي کمیسیون د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له هغو بزګرانو سره چې روسیې ته د کرنیزو محصولاتو پر صادرولو د بندیز له کبله زیانمن شوي دي د 500 ملیون یورو مرستې اعلان کړی دی. د دې مرستې اعلان پرون په داسې حال کې وشو چې نږدې 5000 بزګران له څه باندې زرو ټراکټرونو سره د اعتراض لپاره بروکسل ته ورسېدل. د دوی اعتراض د اروپایي ټولنې د کرنې د شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو لامل شو. د راپورونو له مخې اعتراض کوونکو په داسې حال کې چې ټراکټرونه یې چلول بلجیم له پلازمینې بهر په سلګونه کیلومتره لاره کې ترافیکي جریان له خند سره مخامخ کړ. اروپایي بزګرانو بوتلونه او د سړکونو تیګې وارولې چې په نتیجه کې له پولیسو سره نښتې وکړې او پولیس د دوی د تیتو پر کولو په مقصد د اوښکو بهونکي ګاز او د اوبو شندلو د ماشینونو کارولو ته اړ شول. راپورونه وایي چې په دې نښتو کې لږ تر لږه دوه اعتراض کوونکي او څلور پولیس ټپیان شول، خو پولیسو څوک ونه نیول. د اروپایي کمیسیون مشر ستیال مشری کی کانتین وویل چې 500 میلیونه یورو د بزګرانو لپاره خورا لوی مرسته ده. خو د بزګرانو ګروپ وایي د دوی پر اوایدو پر روسیې د لګول شوي بندیزونو د اغیزو د لمندوړل لپاره دا مرسته کافی نه ده. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه.
د ازادي رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د امریکا پاوز د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر ملي پولیسو په هوایي حمله کې لاس لرل ردوي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه لا هم روانه ده. په نورو موضوعاتو کې یو شمیر مدني ټولنې په کابل کې د بهرنیو جګپړو چارواکو یا سام د غونډې جوړېدل د افغانستان لپاره ګټور کار بولي. په ګرمسیرو ولایتونو او له هغې جملې په کندهار کې تعلیمي کال پیل شو، خو ګڼ شمیر ښوونځي لا هم تړلې پاتې دي. د خځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغو میرمنو پر حقوقو خبرې وکړو چې د خاوند له مړینې وروسته لیوره ته په نکاح کیږي.
دی وړکای لیور اوسې بیخي د دې اولاد په جای هغه دا ماغه ته ناسته و نه هغه الګ سلګ ځوانه کای سه بیا د جلی ورته په نکاح کړه.
نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څنګه سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. زمون غاغلا ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د امریکا پاوز د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې په حمله کې د خپلو ځواکونو لاس لرلو په اړه راپورونه ردوي. مخکې داسې ویل شوي وو چې پر ګرمسیر تر حملې وروسته د امریکا پوځي الوتکو پر هغه سیمه بمباري کړې او له مخدره موادو سره د مبارزې یو لس پولیسي وژلې دي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی پرون دا راپورونه رات کړل او ویل چې د دوی پاوز په دې سیمه کې هیڅ ډول بمباري نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زئی پر راپور کې واوري.
د امریکا د متحدو ایالاتو پاوز پروند راپورټونه رد کړل چې په هلمند کې د دوی په هوایی حمله کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلی دي. راپورټونه وایي د یکشنبه په شپه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې په هوایی عملیاتو کې لږ تر لږه یولس ځانګړي پولیس وژل شوي دي. افغان چارواکو مخکې د امریکا په مشرۍ پر نړیوالو ایتلافي ځواکونو تور لګولی و چې په ګرمسیر کې یې هوایي حملې کړي دي، خو ایتلافي ځواکونه وایي دوی په وروستیو ورځو کې په هلمند کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي کړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند براین تریبس د دفتر یو کارکونکي پر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو د یکشنبه په ورځ یوازې په کندهار کې په میوند ولسوالۍ کې حمله کړې چې افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی پکې رسیدلی. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند د همکاري چې پرون یې ازادي راډیو ته د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه خبر پاڼه لوسته وویل:
What I can tell you is there were no strikes.
زدا تاییدوم چې امریکایي ځواکونه او ناتو د یکشنبه په ورځ په هلمند کې هیڅ ډول هوایی حمله نه ده کړې. په همدې ورځ د وسلوالو مخالفینو د ځپل لپاره د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو حمله کړې ده. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې مرستیال محمد احمدی ویلي چې د یکشنبه په ماښام په ګرمسیر کې لږ تر لږه یولس پولیس وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. احمدی زیاته کړې چې د افغان امنیتي ځواکونه یوه ډله په ګرمسیر کې په عملیاتو لګیا وه او مخدر موادو د ستر او قاچاقونکو د نیولو هڅې کولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د معاونیت ویاند مهدی کاظمی پر نازادي رادیو ته وویل:
پرسنل پولیس مبارزه لري مواد مخدر بر اساس پلان منظور شده.
د مخدر موادو پر ضد مبارزې پولیس د مخکنی پلان پر اساس د مخدر موادو د قاچاقونکو او مافیایي کړیو د نیول لپاره د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د ریګستان سیمې ته تللی وو او پر دند لګیاوه چې متاسفانه ائتلافي قواوو حمله ور باندې کړې ده. کاظمی زیاته کړه چې په دې حمله کې یو پولیس ورک دی. رپورټونه وایي په ګرمسیر کې د دې حملې په غالباً د دې لپاره پر امریکایي ځواکونو اچول شوی چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو څو ورځې وړاندې د هلمند په بل ولسوالۍ مساقلا کې د وسوالو طالبانو پر ضد حمله وکړه، خو ائتلافي قواوو به تر دې مخکې په دغسې مواردو کې د څیړنو ژمنه کوله. دا ور ائتلافي ځواکونو په بشپړ ډول په پیښه کې خپل لاسترودل رد کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر نوویل چې د مسلې د حقیقت د څرګندولو لپاره به څیړنې وکړي. په ګرمسیر کې حمله بیلابیل پوښتنې پیدا کړې دي. په همدې ورځ د پاکستان حکومت د یوې نوې بی پیلوټ الوتکې د جوړولو او ازموینو اعلان وکړ. د پاکستان حکومت وویل د دغه بی پیلوټ الوتکې ازموینه بریالۍ وه او په شمالي وزیرستان کې په لومړۍ حمله کې لږ تر لږه درې وسلوال ووژل.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا پوز وایي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ملي پولیسو په وژنه کې د دوی لاسنه لري او دوی په دې سیمه کې تر اوسه پورې بمباري یا هوایی عملیات نه دي کړي. پرون سهار وختي د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې وسلوالو د سرحدي پولیسو پر پوستو حمله پیل کړې. چارواکي وایي چې په دې ځای کې جګړه تر اوسه هم روانه ده. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې په سیمه کې د ازادۍ رادیو له خبريال داوود تپان سره خبرې وکړې او د نن سهارنی وضعیت پوښتنه مې ترې وکړه.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلې پرون ورځ څلور بجې جنگ پیل شوی دا جنگ پر ټول ورځ دوام وکړ. د شپې وخت په جګړه روانه وه. نن سهار مونږ د څلور سوه دوه سرحدي زون کمانډان سره خبرې وکړې. بصیر خپلواک هغه وویل چې جنگ لا هم روان ده. په دغه جنگ کې تر اوسه پورې مرګ ژوبل نه ده معلومه، خو وسلوالو ویلي دي چې دوی دوه لوی قرارګاوې تر دې مهاله نیولې دي او لا هم په دې کسان په جنگ بوخت دي. د سرحدي زون کمانډان وویل چې بیګا شپې سیمون ته ویلي وو تر هغه مهاله د دوی وکاسه وژل شوي دي او ځینې پوستې وسلوالو لاس ته ورغلي دي یا مهمات وسلوالو لاس ته ورغلي. همدا ډول د پکتیا ولایتي شورا وویل تر اوسه پورې هیڅ دیغو سرتیرو چې هغه په پوستو کې موجود دي هغو درک نه کېږي چې هغه چیرته دي او برخلیک یې کوم ده. د سرحدي زون د کمانډان په وینا دوی د هوایي مرستې غوښتنه کړې، ولې تر اوسه پورې مرسته نه ده ورته رسېدلې. له مرکز سره دا خبرې پخوا هم شریک کړې چې په دې پوستو باندې د وسلوالو د حملو خبرې کېدې.
تپان صاحب، د جګړې د سیمې په اړه معلومات راکړئ چې څه ډول ځای دی، له کومې خوا حمله کیږي، او د دولتي ځواکونو موقعیت په کومو ځایونو کې دی؟
د دندې پټان د مقبلو په سیمه کې پخوانی د جهاد دی وخت مرکزونه هم موجود دي، هغه مرکزونه په استفاده طالبان په دې سیمه باندې بریدونه کوي. یعنی د غرونو په سرونو کې طالبان دی، لاندې پوستو کې افغان حکومتي ځواکونه دي، نو هغوی د درنو وسلو په زور باندې د پاتې نه بریدونه کوي او لاندې پوستې ورته ټولې تخریب کړي دي. او د کمانډان په خبره زم رسندوی ځواکونه سیمې ته لیږلي، ولې هغلته لا هم سیمې کې هیڅوک نه شي کولی چې لاړ شي د وسلوالو د بریدونو له امله.
د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان و چې د دې ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د امنیتي حالت او د وسلوالو طالبانو د حملو په اړه له هغه ځایه راپور راکوو. اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. اسد الله لودین نننۍ ورسپانې کتلی او په لنډي سر راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د بهرانه ځواکونو په حمله کې د ملي پولیسو وژل کېدو او د بیکاری د زیاتېدو په اړه اندېښنو او اعتراضونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې هلمند ته د نوي تنو امریکایي ځواکونو له رسیدو اونۍ نه وتیره شوې چې هوایی حملو یې 15 پولیسو ته مرګ ژوبله واړوله. په سر مقاله کې راغلي چې د بهرانه ځواکونو د دې ډول حملو ساده تعریف دا دی چې تیروتنه شوې ده. سرمقاله لیکونکي ویلي د بهرنوی هیوادونو پوځیان په خپلو هیوادونو کې د وسلو د استعمال پر مهال د انسانانو سربیره د ځنګل د حیواناتو د ژوند ضمانت هم کوي، خو دلته بیا خپل د سنگر ملګری بمباروي. د ورسپانې په باور د هلمند د حمله هدف چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې پولیس پکې وژل شوی دا دی چې د نشه یي موادو د مبارزې مخاوني ول شي. انصار ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د هلمند په هوایی حمله کې ولس افغان پولیس وژل شوې دي. ورسپانې د هلمند د امنیت قمندان نبی جان ملاخل په حواله لیکلي چې د دې پیښې د چرلو لپاره یې پلاوی ټاکلی او سیمه ته یې لیږلی دی. په مطلب کې د هلمند د چارواکو په حواله د هم لیکل شوی چې ځانګړي پولیس د مخدره موادو په وړاندې پر عملیاتو بوختو چې بهرنۍ ځواکونو بمباري پرې وکړه. سرخط ورسپانې بیا خپل تبصره د روان بیکاری په اړه اعتراضونو ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې د ملي وحدت حکومت په لومړي سر کې خلکو ته د کاري مصروفیتونو زیری ورکړل خو عملي نشول. سرمقاله لیکونکي ویلي د بیکاری په برخه کې تر ټولو لوی ستونزه هغو ځوانانو ته متوجه ده چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي او هر ورځ له همدې عمله پر حکومت انتقاد کوي. سرنوشت ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ملي یووالي حکومت په ازمایښتي پړاو کې. په مطلب کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو لوی لوی مسالې پاتې دي او په وړو مسایلو یې ځانونه مصروف کړي دي.
زمنګ غاګله ازادۍ رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د افغانستان یو شمیر مدني ټولنې په کابل کې د سام یا د بهرنیو جګپړو چارواکو غونډه د افغانستان په ګټه بولی. د مدني ټولنو فعالانو پرون په کابل کې په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له دې فرصت څخه په سم او مناسب ډول ګټه واخلي. همدارنګ د دې ټولنې مسؤلین وویل د سام د غونډې له لارې نړیوالې ټولنې ته په شپږو مواردو کې وړاندیزونه هم کړي دي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د افغانستان د مدني ټولنې یو شمیر غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سام ناسته د هیواد په ګټه وبلل او تاکید وکړ چې حکومت دې له دې فرصت څخه مناسبه ګټه پورته کړي. دوی دا هم وویل افغان حکومت ته پکار ده چې د نړیوال ټولنې د مرستو جلبولو ته د سام د ناستې سپارښتنه په ښه توګه عملي کړي. د مدني ټولنې منتخب استازي عزیز رفیع وویل
فضای کلی در کنفرانس سام قسمان برای حمایت افغانستان
په مجموع کې د سام د کنفرانس فضا قسمان د افغانستان ملاتړ ته مساعده و. هیله ده چې د افغان حکومت راتلونکي طرحې او عملی کارونه وکړای سي، د نړیوالې ټولنې باور ډاډمن کړي او خدای مکړه په چارو کې بے پروايي د دې سبب نسی چې د هڅې بیلاری او نړیوال متحدین له ستونزو سره مخ سي.
سربیره پر دې افغان حکومت هم د سام ناسته د هیواد په ګټه بللې ده. د سام ناسته د افغان حکومت د چارو د ارزونې او له دې حکومت سره د مرستو د جلبولو په هدف د تیر شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه. په دې ناسته کې د نړۍ د 150 هیوادونو د سلویختو نړیوالو بنسټونو او همدارنګه د هیواد د مدني ټولنو استازو ګډون کړی و. د مدني ټولنو استازو وویل چې په دې ناسته کې په شپږو مواردو کې خپل وړاندیزونه د نړیوالې ټولنې استازو ته سپارلې دي. د مدني ټولنې غړي زرقا یفتلی وویل
پیشنهادات بسیار مشخص را ما در شش ارسطه
پشپاگ موارد که موگ اوراندیزونه پسند که لرو ده امنیت او سیاسی ثبات ده فساد پرزد ده مبارزه ده بشر ده حقونو خی حکومت والی اقتصادی وده بیارغوانه له خصوصی سکتور سره ده مرسته او داس نورو برخو که کریدی
ده مدینی طولن استاز و ببل اطلاعات و تلاسرسه ده بیان آزادی ده قانون حاکمیت انتخاباتی اصلاحات ده برخنای تسکیرو ویش او د سولې د عالی شورا لغوه کول هغه موضوعګانې وې چې دوی د سام په ناسته کې مطرح کړې دي. د دې ټولنې استازو هغه میکانیزم هم واضح کړ چې په چارو کې د مدني ټولنې د سار د نقش لرلو په هکله تېره اونۍ له حکومت سره لاسلیک کړی دی. دوی تاکید کوي چې وړاندیزونه به یې د هیواد د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورو ګرمسیر سیمو په څیر په کندهار کې هم نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې له 1455 ښوونځیو څخه 1940 تړلې د مسلکي ښوونکو نه موجودیت، زده کوونکو ته د کتابونو نه ورکول، تشکیلاتي ستونزې، د ودانیو نشتوالی، ښکاره فساد او د قومي مشرانو بې ځایه لاسوهنه د دې ولایت د روان تعلیمي کال نورې ستونزې دي. محمد صادق رښتینی په یو راپور کې دا موضوعات څېړلي دي.
کندهار چې د پوهنې ستونزې له وخته ستا یو ځل بیا اړوند چارواکي ژمنه کوي چې د دې بهیر د پراختیا وړتیا د لوړولو لپاره به هڅې وکړي. د نوي ښوونیز کال د پیل سره سم لا اوس هم په دې ولایت کې 1550 ښوونځي تړلي پاتې دي او 2 ولسوالۍ شوراوکه او ریګستان هیڅ ښوونځی هم نه لري. د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون وایي چې د تړلو ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې د ولس او خلکو همکاري اړینه ده او سږ کال به له دې ډلې اوی ابا به ښوونځي بیرته خلاص کړي.
درې سوه څلور ښوونځي فعال لرو او الله اوس هم 1550 پورې ښوونځي چې جن تاسیس ښوونځي به هم پکې شامل دي. هغه باندې دي د هغو په پلان کې چې مو نیولې دي اویا ښوونځي به په نوي تعلیمي کال کې د پرانیستلو هغه څه مراحل یې طی شوي دي او نور به د ملي مشرانو، خلکو او ولسوالۍ د شوراګانو په مرسته، د ولایتي شورا په مرسته هغه نور مکاتب هم فعاله.
د نوي تعلیمي کال د پیلولو دپاره په کندهار کې مراسم هم جوړ شوي وه. د کندهار مرستیال والی عبدالله علی شمسی په خپل وینا کې د کندهار د پوهنې ستونزې په ګوته او خلک یې وهڅول چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د پوهنې وزارت مرستیال ډاکټر غلام جیلانی همایون په خپل وینا کې د وزارت امکانات کم وبلل او پر ملي سوداګرو یې غږ وکړ چې د ښوونځیو سره مرسته وکړي.
په پوره پوره مسؤلیت باندې باید دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي چې د تعلیم په پراختیا کې برخه واخلي او له معارف سره په بېلابېلو عرصو کې لازمي مرستې وکړي.
د همدې کبله د پوهنې د کاروان ټولو لارویانو او په ځانګړې توګه د تودو سیمو د پوهنیزو موسساتو مسؤلینو ته لارښوونه کېږي چې د پوهنې د پرمختګ په برخه کې ګړندۍ هڅې په کار واچوي او په دې لاره کې له هیڅ راز همکارۍ څخه ډډه ونه کړي.
د مسلکي ښوونکو نه موجودیت زده کوونکو ته د کتابونو نه ورکړه، تشکیلاتي ستونزې، د ودانیو نه موجودیت، ښکاره فساد او د قومي مشرانو بې ځایه لاسوهنه د دې ولایت د روان تعلیمي کال نورې ستونزې دي. چارواکي وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره سږ کال قوي پلانونه لري او هڅه کوي چې په پلي کولو سره د پوهنې کیفیت قوي کړي. کندهار دا مهال 304 فعال ښوونځي لري او سږ کال د پوهنې ریاست د 15000 نور زده کوونکو د جذب او شاملېدو د وړتیا څخه خبر ورکوي.
په کونړ کې د مدني ټولنو د یووالي په نوم یو چتر جوړ شو. د دې چتر د مرستیال مشر، منشي او مالی او اداري مسولینو د ټاکلو لپاره رای واخیستل شوې. د ټولنې مسولین وایي دوی به په کونړ کې د ټولنو د یووالي او د کارونو د چټکوالي لپاره په ګډه کار وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې د مدني ټولنو د نوی جوړ شوی چتر مشر شعیب غروال ازادي راډیو ته وویل په تیرو څو کالو کې د مدني ټولنو له نوم یوازې د شخصي ګټو او پروژو ترلاسه کولو لپاره کار اخستل شوی او دوی هڅه کوي چې ټولې ټولنې سره یو او د خلکو د ستونزو د حل لپاره حکومت سره په شریکه کار وکړي.
ځوانانو مدني ټولنو د همغږۍ یو چتر جوړ شو. دغه چتر لاندې په کونړ کې نږدې دیرش بیلابیلې مدني ټولنې هغه څه چې د بیلابیلو ارګانونو سره هغوی جوازونه لري هغه په دغه چتر کې راټولې دي او دوی به په کونړ کې ډېرې زیاتې ستونزې دي او د هماغه ستونزو لپاره د حل د لارې موندلو د دولت سره څنګ په څنګ باندې د همکارۍ د قانون د تطبیق او نورو هغه څه چې قانون وایي مدني ټولنو هغه سره سم بکړنی دي.
غروال وای کوخخ به وکړي چې د هیواد نورو مدني ټولنو او خیریه مؤسسو سره اړیکی ونیسي.
زمونږه کوشش بدای چې دغه بنسټونو سره ډیر قوي اړیکی ولرو. په کونړ کې په دې دیار لسو کې به د ورسواکۍ په نظام کې چې موږ لره ډېری خورې ورې هڅې شوې وي او د بیلابیلو ټولنو موږ غواړو دغه پروګرامونه او دغه هڅې را منظمې کړو، را منسجمې کړو او یو غږ شو. د همدغه لپاره موږ دغه بنسټ رامنځته کړی.
د کونړ اوسیدونکي وای تر اوسه په یاد ولایت کې د مدني ټولنو استازو داسې کوم کار نه دی کړی چې د ولس په ګټه وي او له نوي چتر غواړي چې د ولس ستونزې په سمه توګه دولتي چارواکو ته ورسوي او د حکومتي کسانو د چارو په سمه توګه څارنه وکړي.
دغه ارث یو پروژوي شکل نیولې و. پیسې به پکې خلکو اغستلې. یو پروګرام کې چې پیسې وي نو دوی به ښه خوشحاله دل. ځوانان به مراتله ولې په یو پروګرام کې چې پیسې نه وي رضاکاره توګه باندې باید مدني ټولنې فعالان کار وکړي. هغه شان روحیه دوی سره نه وه.
زما نوم عمران واک دی. اوس پورې موږ د مدني ټولنې فعالان نه پیژندل چې په کونړ کې شته که نشته. زمونږ د اوسنۍ مدني ټولنې نه دا تمه شته چې هغه د ولسوالۍ او مدني ټولنې به سره همغږي کوي، جوړی به هغه به مشورې به کوي سره او کارونه چې د ولس په خیری یا ټولنې په خیری د خیر ښېګڼې کار به مونږ کوو.
په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس جنت ګل فدا وایي دوی به د مدني ټولنو نوې جوړ شوې چتر مرستندوی ټولنو ته ورو پیژني.
اطلاعات او فرهنګ ریاست خو د مدني ټولنو عددي او د فرهنګي او د ادبي ټولنو ترڅنګ د مدني ټولنو کورم د سمره چې زمنګ مانوي وسکې د سمره چې زمنګ مادي وسکې د دغه سپورټ کوونکو مؤسساتو ته بدی ورپی جنو لاغوینه به مرسته غواړو.
مدني فعالان هغه با احساس کسان وي چې د خپل ټولنې او خلکو د خدمت لپاره مټه راون غاړي، د هغوی ستونزې دولتي چارواکو سره شریک کړي، د غم او درد په وخت کې لاسنیوي وکړي او هر وخت ورسره د خلکو د خیر ښېګڼې فکر وي. خو خلک وایي چې په تیرو نږدې څوارلسو کالو کې د مدني ټولنو په نوم یو شمیر سوداګرو له مرستندوی ټولنو په لکونو ډالر راویستلي دي او په خپلو جیبونو کې اچولي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زمون غاغله آزادی رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاله آزادی رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسع هلمندوال له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي، زه له حکومت نه غواړم چې د ګرمسیر د وروستۍ هوایي حملې په اړه تحقیقات وکړي او معلومه کړي چې زموږ پولیس چا وژلي دي. هلمندوال په یو بل سمس کې لیکي، زما په نظر پاکستان خپله بی پیلوټه الوتکه لومړی زموږ پر ملي پولیسو امتحان کړه. نادیا له زابل په خپل سمس کې لیکي، د هلمند په ګرمسیر کې پر ملي پولیسو هوایي برید پاکستان د پاکستان نوی ډرون د ازمینې په ډول کړی ده. یو بل اوریدونکي عبدالاحد افغان له هلمند لیکلي، کله یوې خوا پرون په هلمند کې نوی تعلیمي کال پیل شو خو بله خوا په هلمند کې لا هم تر نیمایي زیات ښوونځي تړلي دي. حکومت باید دا ښوونځي فعال کړي. او محمد فهیم ادیب میدانی له کوټې اشرو څخه لیکي، که د هندوکش د غره په اندازه پیسې راشي او د هر مملکت پروژې راشي، افسوس چې حکومت یې د حفاظت او تضمین وړتیا نه لري. سمون غاگلا آزادی راډیو اوری د جرمنی صدر اعظم وای د هیواد ته د زرګونو کډوالو ورتلل بخای پراتلونکو کلونو کې د هیواد بدل کړي. انګیلا مرکل د سرګندونه پرون وروسته له هغه وکړي چې تمه ده د دې اونۍ تر پای شاوخوا شل زره کډوال جرمنی ته ولاړ شي. فریبا ظاهر او په دې اړه تفصیل.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل کله وی خو د زرګونو کډوالو لورتلو سره د خپل هیواد د بدلون خبره کوي، خو بل خو غوړي چې دغه بدلون مثبت وسی. دا وی موږ باور لرو چې کولای سودا کار وکړو. دا څرګندونه نن ورسره لا غسوي دي چې تمه ده د دیونی تر پای شاو خو شل زر کډوال جرمني ته داخل سي. د مرکل واکمن ائتلاف موافقه کړي چې د غیواته د ورتلونکو کډوالو سره د مرستې لپاره 15 میلیارډ یورو ولګوي، خو نوموړي د کډوالو د عادلانه ویش په اړه غوښتنه کړې او وایي اروپا باید د ارزښتونو پر اساس خپل تیر وشي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې اروپایي کمیسیون د یو داسې وړاندیز د خبرولو لپاره چمتووالی نیسي چې د 1,00,000 کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د اروپایي اتحادیې غړو ته اجباري سهمیه ورکړي، چې په دې کې د اولاند په خبره فرانسې ته ریجزره کسان رسیږي. ولسمشر اولاند دغه راز وړاندیز کړی چې د دې بحران په اړه به د یو نړیوال کانفرنس کوربه توب وکړي. هنګری برلین تورنوي چې کډوال راتلو ته تشویقوي او زیاتوي چې د هنګری حکومت د خپل سرحدونو د کنټرولولو په برخه کې پر خپل دریز ولاړ دی.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ د سهار 10 بجه او 13 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، نور موزاد د خبرونه په دوام کې راځي. سمدستي اجمل تورمن د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا پوز د هلمند پر ګرمسیر ولسوالۍ په عمله کې لاسره رات کړل. د هرات ولایت د کندز ولسوالۍ د روختون مسولان وایي چې د یاد ولسوالۍ د یو خوندي شلتنه ځکهونکي نن سهار مطمئن شوي چې په امبولانسونو کې روختون ته لیږدول شوي دي. د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوړی په سیالیو کې افغان ملي لوبډله نن له خپل پیاوړي سیال جاپان سره میدان ته وځي. د جرمنی د بهرنی استخباراتو ادارې بی ان ډی یو لړ شواهد راغونډ کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د موستار په نوم د کیمیاوي غاز استعمال ثابتوي. راپورونه وایي اروپا ته رسیدلي کډوال چې غواړي جرمنی ته ولاړ شي پرون د هنګری له پولیسو سره لاس ګریوان شول. او اروپایي کمیسیون د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له هغو بزګرانو سره چې روسیې ته د کرنیز محصولات پر صادرولو د بندیز له کبله زیانمن شوي دي د 500 میلیون یورو مرستې اعلان کړي.
په ترکیه کې د کورګستان او بهې د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو د ترکیه د پاوڅ پر قطار حمله کړې او یو شمیر ترکی سرتیري وژلې دي. د ترکیه ولسمشر هوټ سرګند کړی چې د هیواد امنیتي ځواکونه به د یاغیانو د دې حملې ځواب ووایي. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې شیدای شنبې پورز د ترکیه له تلویزیون خبره شو ویل د کوردستان د کارګر ګوند وسلوالو د حکاری ولایت په دګلی کاسیمه کې چې د ایران پولی ته څیرمه پرته ده د ترکیه د پاوس پر زخروالو موټرو برید کړی او یو شمیر ترکی سرتیري وشلې. اردوغان ویل دا برید د ماین په وسیله پر زخروالو وسایتو شوی او د ترکیه امنیتي ځواکونه به د وسلوالو دی برید ته متفاوت خو سخت ځواب وایي. دا فرات خبری اژانس چې له یاغیانو سره نږدې دی د یاغیانو د یوې اعلامیې په حواله وایي په دې برید کې د ترکیې 15 سرتیري وشل شوی خو دا خبر تر اوسه تایید شوی نه دی. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو چې د فوټبال د یوې سیالۍ د لیدلو لپاره قونیې ته تللی و خپل سفر را لنډ کړی او د یوې ځانګړې امنیتي غونډې د مشرۍ لپاره بیرته پلازمېنې ته ستون شوی، خو د دې امنیتي غونډې له پای ته رسېدو وروسته کومه اعلامیه نه ده خبره شوې. د ترکیه دولتي خبري اژانس اندلو وایي د ترکیه پوز د دې حمله جواب لپاره هوایی بریدونه پیل کړي او جنگي جټ الوتکوي تر اوسه په سیمه کې د کوردستان د کارګر ګوند وسلوالو لسکونه مرکزونه بمبار کړي. د ترکیه د امنیتي ځواکونو د کوردستان د کارګر ګوند وسلوالو ترمنس 2.5 کلن اوربند په جولای میاشت کې مات شو او د دواړو لور ترمنس د سولې روانه پروسه په ټپه ودرېده. د دواړو خواو ترمنس په تیرو درې میاشتو کې په جګړه کې د اویا ترکی سرتیرو په شمول 200 کسان وژل شوي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذر په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شباز مغرغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپ دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو خرنو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی تاندې څنګه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام واوري.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، ولی ځینی ځوانان ځان وژني؟ خودکشی یا ځان وژنه چې د اسلام له نظر هم یو ناروا عمل بلل شوی، څنګه له دې ناروا یو څوک ځان ژغورلی شي؟ دوستانو، که کوم ملګری یا خپل مو د ځان د وژلو په اړه فکر کوي، څه لارې چارې شته چې هغه له داسې فکره راواړوي او په دې قانع کړي چې ژوند لوړې او ژورې لري او توره شپه به خدای سبا کړي؟ په دې تاندې څنګه کې اوریدلی شئ. زه نورګل شفق یم.
ماشین خاله نزمالو ما
سانو د تور شپې سبا کې د صبر او زغم پورې تړلې خبره ده. کله پیغمبرانو، صحابه کرام او د نړۍ د ځینو نورو عظیمو انسانانو ژوند مطالعه کړنو، په بشو چې د ډیرو ستونزو لګاللو وروسته هغوی باندې خدای رڼای راوستل او خپل هدف ته رسیدلی دي. خو زموږ ځینې ځوانان د ژوند وړې ژورې دومره وار خطا کړي چې صبر یې له لاسه نه کیږي او راولاړ شي خپل مری په خپل خپه کړي. ملګرو، د میلادي کال د سپتمبر 10 نیټه په نړۍ کې د ځان وژنې یا له خودکشۍ څخه د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او له ځان وژنې څخه د مخنیوي نړیوال سازمان یا IASP د معلوماتو له مخې، خودکشي په نړۍ کې د مرګ 13 لوی علت دی. د ښځو په نسبت نارینه له 3 تر 4 برابر ډیر ځان وژلو ته مایل دي او په نړۍ کې هر کال 1 میلیون ډیر کسان ځان وژني. د محققانو په خبره، کورنۍ تاوتریخوالی، بې وزلي، ناامني او ناهیلي د خودکشي کولو عمده عوامل دي. د دغه افغان زلمکی زړه هم کله کله د ځان وژلو ته وشي، خو له دې پرېکړې تر اوسه څه رایزار کړی دی؟ دیوای
نوم رحمت الله دی. زړه مې دا غوښته چې خپل کور جوړ کړم، زندگی جوړ کړم او خوشحاله خپل مور او پلار سره اوسېږم. نو چې زه څومره کوشش کوم، نورونه مې کوشش کوي، پلار مې کوشش کوي، ګورګینویس زمونږ سربر اس معلومیږي. خپل ځان مې زړه تور شوی چې دا ول د سیزمنګ زندگی نه خکېږي. بعض وخت چې زړه کې جاړم، نو په دې وجه زړه بيخي هم نسي تور شوی دی خپل زندگی نه. بیا مې فکر کړی که ځان وژنم خدای به رانه ناراض شي. دا خو دنیا خو بیا دغه فانی دور راځنه، بیا دا دنیا خو مونږ لپاره جوړه شوې نه ده. زه پام دی امید کومه چې زما ورځ به سبا ښه شي، بیر خدای سره کوي.
آفرین. وای دا دنیا خو هسې هم تیره ده، هغه ولی خراب کړم؟ دوستانو، له نیکه مرغه په اسلامي هیوادونو کې په همدې سبب د نورې نړۍ په پرتله ځان وژنه کمه ده چې په اسلام کې ځان وژل حرام بلل شوی دی. خو بیا هم چې ځینې داسې کوي، د افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په وینا، مذهبي او ټولنیزه پوهه یې کمی وي.
یو خود سوسایټي خودکشي ځان وژنه د انسان په پوهه پورې اړه لري. یعنی کاغل سل کلنی کلس کلنی که پوی ځان وژنه، یو دویم پسند پورې اړه لري. معمولا د نوې ځوانۍ په پړاو کې چې ډېر احساسات په منطق غلبه کوي، احساسات په عقل غلبه کوي، احساسات په ذهني وړتیاو غلبه کوي، معمولا په تنکیو ځوانانو کې لیدل کیږي، په ځانګړي ډول په تنکیو نجونو کې لیدل کیږي، په پیغلو کې لیدل کیږي، او معمولا په هغو افرادو او اشخاصو کې ترسره کیږي چې د دیني اړخه، له مذهبي اړخه، له شعوري اړخه، له خودشناسۍ او خودباورۍ په برخه کې اطلاعات او معلومات کمی.
یو بل افغان روانشناس ډاکټر نجیب زاخلوال وایي چې خودکشي کوونکي کسان د تور او سپین ترمنځ په توپیر کولو کې پاتې راځي او په خودکشي کې ورته د ځان آرامي ښکاري.
عموما تفکر دوه برخې لري، سپین او تور. دغه خلک چې دغه ځان وژنه کوي دوی د دغې سپین او تور په سرحد کې وي، یعنی تمیز د سپین او تور ترمنځ نشي کولی. خو زما په نظر آفتا، حمله یا پیران ډوله خلک دا همه خلک دي چې رواني اختلاطات لري، ځان وژنه کوي. ارواپوهانو له نظره چې کوم خلک په ژوند کې ناکامیږي، یعنی دغه سرحدي کرخه نشي دغه کولی، چې هغې کې لنهان وایي په 1980 کې دا خبره کړې ده، دا ډله خلک چې دي د مسلې په حل کې پاتې دي.
یعنی هغه کورنۍ ستونزې وي، هغه که اقتصادي مشکلات وي، دغه ټولې پکې راځي،
دا ټولې پکې راځي، دا ټولې ځان وژنې چې هر نوم ورته ورکي، دا خلک چې دي تیز هوش لري، د مسلې د ستونزې حل پېچې کې مونږ ځان وژنه. دا خلک به چې ستړي کېږي، چې ستړي شي بیا داسې فکر کوي چې دینه غوره لار چې ده، زه باید آرام شم، آرام شي کوم باید ځان مړ کړم. ګوره دلته د آرام ټکی راغلی دی. عموما دغلته یو عالم دی، ډوګلاس په نام باندې ارواپوه دی، هغه وایي دا خلک په دې عقیده دي چې د روح تلل بلې نړۍ ته دا د آرام سبب دی. نو همدا لامل دی دا خلک ځان وژني.
خو د ټولنیزو مسایلو کارپو امان الله هوسا وایي چې خودکشي کوونکي به هیڅ کله هم آرامي ونه مومي، ځکه چې د ښاغلي هوسا په قول
ژوند انسان د پر تر هر شي مهم دی. ژوند هغه سوغات چې خدای انسانانو ته ورکړ دی او د هغه د ساتنې لپاره هر انسان مکلفیت لري. انسان اوبن نه دی چې بس پر هر خوا ولغی، انسان باید لکه فولاد غوندي، باید ډیر تکړه وي، باید ستونزې وګللی شي. اسلام خو وایي چې اصلا هر څوک چې ځان مړ کړي بیا تر قیامت پورې دی څوک لا ځان وژني، یعنی دا یو دایمي عذاب دی. څه آرامېږي په طبیعت کې؟ اصلا خدای هیڅ دغه ته آرامي راوستل. ټول طبیعت په دې کې دی چې سړی پر مخ ولاړ شي، جهنده وي، کوشش وکړي، جهاد وکړي. بهترین شی دا دی چې دی د مثبتې خواته حرکت وکړي، نه دا چې ځان ومړ کړي.
همزولو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د 2006 کال په یو څېړنه کې چې په کابل، میدان وردګ او هرات ولایتونو کې ترسره شوې ښکاري چې په دغو ولایتونو کې 2300 کسانو چې عمرونه یې د 1419 کلونو ترمنځ وو خودکشي کړې وه او علت یې په زور او یا په کم عمر ودونه وو. همدارس په 2012 کال کې د WHO یوې سروې ښکاره کړه چې په دغه کال په افغانستان کې 1200 کسانو چې څه د پاسه 600 ښځینه وي د کورنۍ تاوتریخوالی، بد اقتصادي وضعیت، د نشه یي توکو عمل او د بیکارۍ له کبله خودکشي کړې وه. او دغه وزارت د کابل د څو روغتونونو په کچه په 2014 کال کې د ځینو موندنو په اساس وایي چې له 500 تر 600 داسې ناروغان وروړل شوي چې په بیلابیلو لارو یې د ځان وژلو هڅه کړې وه، خو کورنۍ د شرم او بدنامۍ له کبله ډاکټرانو ته رښتیا خبره نه ده کړې. مینتوب او یا په خپل خوخه واده دوستانو تر اوسه په افغاني ټولنه کې شرم ګڼل کیږي، او چې کله دوه مینان سره ونه رسیږي نو ځینې داسې کوي.
ما نوم عبدالرحمن بارکزای دی او د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. مونږ کلی کې یو الک په یو جلی مینو، کله چې دوی جرګه ولېږله پلار سره مخالفت وکړو، دا چې مخالفت وکړو یو وارې ولېږله، دوه وارې ولېږله، بیا بل ورځ دا سړی خپله ورغی، نور جلی پلار دوی وټکول وی وهل، الک بیرته راولېږه. یو ورځ بعد، دوه ورځې بعد غزار کولی خړللی، کله چې جنې خبره شه دې زال خړللی دې ځانې پکېنه ژوند کاغم خودکشي وکړلو.
وایي که ګل سره مینه لرې نو په بوټي کې پرېږده او خوشبو یې تنفس کړه، خو دا مینه نه ده چې ګل له بوټي راوش کوي او په خپلو لاسونو کې یې ومروړي. دوستانو، د عبدالمطلب په نوم دغه ځوان د یو چا کیسه راته کوي چې ځان خو هسې هم تیر و، د بل چا خونې هم واخیست.
په چلستون کې یو نفر وو، په جلکۍ باندې ماینو څو وارې کور نه خلک ور ولېږله، جلکۍ پلار نه ورکوله، دغه الک ته زړه نه و، دوی دواړه سره جوړو. بیا نو دې الک ته پنچره واخیستله، جلکۍ کور ته ورغی، جلکۍ ورته ووته، خپل دروازې په مخ کې جلکۍ وویسته او شپږو مترسته یې خوته لاړ، د خپل همځان وویسته.
دغه مین د خودکشي کوونکو په دویمه ډله کې راځي ملګرو. ډاکټر زاخلوال وایي چې خودکشي کوونکي کسان په دوه ډوله دي. کوم کوم ډاکټر زاخلوال؟
یو بل عالم دی ترکیم، هغه بیا دا کټګوري په بل شکل باندې دغه کړی ده چې دا دوه ډول خلک دي. یو ډول خلک دي چې د خپل ځان په وړاندې ناکام دي، خپل ځان وژني. بل ډول خلک دي چې د خپل ځان او ټولنې په وړاندې ناکام دي، اروي نسونځ لري، دوی هم ځان وژني هم خلک وژني.
دا څنګه
افغانستان ته ګونیستي؟
یو سړی تنگ راغله، خپل کورنۍ ټوله ویشتي، راغله ورسته ځان وژني.
هم دا ټول یو شی دی، صرف نوعی چې دی بدل.
همزولو د خودکشي کوونکو پاړه دا هم ویل کیږي چې دوی د دې لپاره ځان وژني چې خلک یې مرګ یاد کړي او خواخوږي ورسره ښکاره کړي. ښاغلی عظیمي د بلخ ولایت د یوه شاعر او ژورنالیست حامد مقتدر د خودکشي پیښې ته چې تر ځان وژنې څو شېبې مخکې پر خپل فیسبوک پاڼه د بخښنې یو لیک هم خپور کړ چې ګڼو مینوالو او عزیزانو یې ماتم پرې وکړ. په اشاره سره داسې وایي:
ما په یو تلویزیون کې مصاحبه درلودله عملاً په خودکشي او د همغې پیښې هغه یې ورکړ ګزارش. ما ورته دغه کار مکوی وای ولی ونکو مال اوس یو بل ځوانم دم د پچیر یو نادانه بیا قل هغه مسراجی سبا ته ځان مړ کی تلویزیون کې خبرونه پی جوړسی. یعنی دی یو تلویزیونی گزارش لپاره کې د شین بیا قل نادانه خلک ځان مړ کی
ځکه دوی ته د اهمیت لري
ځکه دوی ډیر خود کم بینی په هیڅ حساب کې ځان
او کله چې په دې ریپورت جوړیږي بیا وای چې زه خو بسغه د شخصیت پیدا کوم.
بالکل وای وای بگذار مردم در مورد قضاوت کنه، بگذار مردم بگه کی یا کس بود. یعنی خپل ژوند وای وای زه دغه یو کار کوم چې مردم وای خلک وای چې زه یو څوک کومه. یعنی زه څومره ګلاروی اروی ارخستون دلارم کنه، زه څومره خود کم بینم، زه څومره پر نفس اعتماد میچیت، زه څومره شخصیتی ستون دلارم چې زه د خلکو د زلسوی لپاره ځان وزنم.
شرف الدین عظیمی د خودکشي کوونکو د دغه فکر چې د خلکو خواخوږی خپل کړی په حق له خصوصا پیغلو او نجونو ته وای چې تر مرګ وروسته به عجیبه قضاوتونه در باندې وشي. څنګه قضاوتونه
ګورید په تاسو پسې به ډېر بد قضاوتونه وسي. مثلا دغه کس چې ځان مړ کړ مزار کې کنه، زه ګوره احمقم ورته وایم، نادانم ورته وایم، بې عقلم ورته وایم. ډېر داسې نجونې دي کېدای شي خودکشي وکړي. دوی ته مې یو پیشنهاد ده، ګورې خویندو، تاسو کېدای شي د مور او د پلار د بېوزلۍ لپاره ځان مړ کړئ، تاسو کېدای شي د یوې وړې ګناه لپاره ځان مړ کړئ. خو زموږ قضاوت به تاسو په اړه څه وي؟ په اول قدم کې دا وایو چې دې جلۍ له یو چا سره ناوړه نامشروع اړیکې درلودې، له هغه کس نه یې حمله اخیستی وه او ځان یې مړ کړ. داسې قضاوتونه یې تاسو په اړه کېږي
کېدای شي رښتیا نه وي.
بلکل بل د نفس اخیستل په خدای پورې اړه لري. یعنی که یو څوک ځان وزنی، دا خور لري، مور لري، ورور لري، میرمن لري، اولاد لري، خویند لري، ټول هر څه لري. که موږ مړ سو، دغه هر یو په زړه داغ پاتې کیږي. یو خو به داغ پاتې سي او بل به ډېر بد نوم پاتې سي. کېدای سي بیا په عمر کې د موږ پلار په دې کوڅه کې سر پورته نه کړي، بیا کېدای سي د موږ مور په عمر په دې کلي کې سر پورته نه کړي.
د خودکشي په اړه د فکر کولو پر ځای خدای ته پناه یوسي او د منفي فکرای په ځای په ځان کې مثبت بدلون راولي. دغه خبره هم ملګرو ښاغلی عظیمی د یو عالم د خاطرې په بیانولو سره کوي.
اوازه سول په امریکا کې چې نوبل مرسوي در حال کې چې د غرور مرسوي و. بیګا خبر چاپ سبات د خبر چراغ طرف د نوبل لاسته ورغی. په خبر کې لیکل شوی و چې د نړۍ قاتل عمر. کله چې نوبل ولید چې دا زیم زه سره جوړون کېم او خلک د ما په اړه دا قضاوت کوي، سر لمغې شیبې تصمیم ونیوه چې نور خپله ټوله سرمایه وقف کړي یوې خیری موسې ته او د نوبل په نامه یوه جایزه رامنځته کړي. چا چې د سولې لپاره کار کوو، چا چې د علم لپاره کار کوو، چا چې د ښوونې روزنې لپاره کار کوو، هماغو ته د جایزه ورکړل شي. یعنی له هغه قضاوت نه چې د تاسې په اړه وروسته له مرګ نه کېږي ډېر دقت وکړئ. له دوی نه مې هیله ده چې خدای ترې پناه ویسي. ناامیدي تر ټولو ستره ګناه ده. که هره ګناه یې کړي، که هره خطا یې کړي، د توبې دروازه تر قیامت پورې وازه ده او یوازې د خودکش یا د سوسایډ لپاره نه ده وازه. کله چې تاسې ځان وزنئ، نور د توبې فرصت نه لرئ. دویم، له دیني اړخه په دې اړه مطالعه وکړئ. ګورئ، پیغمبر علیه السلام ویلي چې زه خودکش جنازه نه کوم.
همزولو، ژوند یوازې زموږ نه دی چې ځان وژنو، بلکې په دې د ډیرو نورو حق هم راسره دی. په دې هیله چې دغه حق نه له ځانه او نه له نورو واخلو او په دې امید چې که دا دنیا مو له مشکلاتو ډکه ده، هغه ولې خراب کړو، تاندې څانګې رانغاړو. ژوندي اوسئ.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وئ نننۍ خپرونه پیلوو. روان خبرونه کې لومړی لیوی کونډه میرمنې سره د زړه خواله کوو، ورسته بیا په دې هم خبرې کوو چې ځینې کورنۍ کونډه میرمنې خپل میراث ګڼي، هغوی ته ازادي او حقوق نه ورکوي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې له وګمې رشیدینا د ښځو په اړه دوه مهم خبرونه اورو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو د ننیول کې دول عمله په هیواد کې د خزو او نجونو وژنه ډیره شوې ده. د دې کمیسون د خزو د برخې مشر د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خزو او پیغلو نجونو وژل د اندېښنې وړ وبله او ویل چې امنیتي ځواکونه د دې پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کوي. د قانون کمزوري حاکمیت د مجرمینو ننیول د ناوړه پیښو قربانیانو څخه نه ملاتړ او ډیر نور هغه لاملونه دي چې ویل کېږي په هیواد کې د ښځو د وژنې شمېره لوړه کړې ده. د هرات د حوزوي روغتون مسولین وایي 14 تکونکي او 4 خونکي د دې ولایت په مرکز کې مسمومي شوې دي. د دې روغتون مسول محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته ویلي چې دا مسمومي شوین جونې تر درملنې لاندې دي. دا په تیرونه کې 4م ځل دی چې د هرات د جنو په بیلابیلو خونځیو کې ل 300 څخه ډیر تکونکي مسمومي کی. تر اوسه د هرات امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. ستې خبر له کاپیسا څخه. د کاپیسا ولایت په نجیرا پولیسوالۍ کې په یوه ځدکونکې جنسي تیرې شوې ده. د انجلیش پړسکاله عمر لري او د نهم ټولګي ځدکونکې ده. د کاپیسا ولایت د خزو چارو رئیس ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنۍ ترمنس اختلافات د دې لامل شوی چې د پیښه رامنځته شي. د کاپیسا امنیه قومندان عبدالکریم فایق وایي تورن کسې نیولې او دوسیه یې سرانولي ته لیږل شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو، نیلوفر هغه خزه ده چې 15 کاله په خوای میړه مړ شوی دی. د خاوند په ژوندانه هم ډیر کړاوونه لیدلې دي. په اتم ټولګي کې وچی واده شوی اوس درې ماشومان لري. د میړه لمړی نیوسته ډیر ستونزې ګاللې، خو دې بیا هم مبارزه کړې او آن ځانې په خوندځ کې هم شامل کړی چې درس ووایي او پاینده کې یو ځای کار وکړي. دا د خپل ګډ ژوند د لمړی ورځو کې سره تکوي چې څنګه او لکومو ناخوالو سره تیر کړای دی.
ما 13 ساله بودم که مرا بدون رضایت خودم پدر و مادر موروسی کرد.
از 13 کال نوام چې مور او پلار میز مال رضایت نه پراته، یو و 13 کلن سړی ته چې ښځه او ماشومان هم لر واده کړم، هغه وخت اتم ټولګي کې وم. سهار چې به کله له خوبه را پاڅیدم سم خوړه به نه راکول. له سهار تر بیګا به می ډیر کار کاوه. کله چې می ماشوم په نس و خوخه به می سم ډوډۍ نه راکوله. ویل به ک ډیر ډوډۍ خوري بیا سم کار نشي کولای. څو ځله می د ډیر ظلم له لاسه وختل چې ځان وژنم، خو می نه شوی کړای. اوس دې هم ظلمونه په خاطر ډیر تکلیفونه لرم. کله مې چې خاوند ناروغ شو ورونو یې سمه تدابیر و نه کړه، د زړه تکلیف لاره
تکلیف قلب داشت.
دا وایي د خاوند لمړینې وروسته یې لیورونو ورته ویلي و چې خپل اولادونه دې دوی ته ورکي، خو دې ورسره نه ومنلې. نو هغه په دې خبره ډیره وهلې ټکولې همدا
بعد از که شوهر ما از پنج رفت.
کله می چې میړه مړ شو نو لیورو می ویل چې اولادونه دې موږ ته راکړه او ته ځه بل واده وکړه، خو ما ورسره ونه منله. زما له خاوند نه چې مال او درې پاتې وه موږ ته نه راکوله. ما چې کله پیسې ترې وغوښتلې نو لیورو مې ډېر ووهلم او دې وژلو ګواښي راته وکړه. تل راته وایي موږ ډېر زور او پیسې لرو، کولی شو ودې وژنو. په کراتو یې وهلې ډبولې یم.
یک بار نیست به هزار بار مرا لط کردند، هزار بار مرا از خانه کشیدند.
میرمن نیلوفر وایي د میړه له مرګ وروسته یې تصمیم ونیوه چې خپلو پاتې زده کړو ته ادامه ورکړي. اوس په یولسم ټولګي کې درس وایي، خو دا چې هره ورځ له کوره بیرون د درس لپاره ځینو لیورونه یې مخالفت ورسره کوي. حتی کله کله یې زوی هم ورته لمسوي چې دا له ښوونځي تګ نه منع کړي.
بعد از فوت شوهرم تصمیم گرفتم که وظیفه بکړم.
کله مې چې خاوند مړ شو نو تصمیم ونیوه چې یوه دنده ولرم، خو دولسم ټولګی مې نو خلاص کړی. نو ملګرو مې وهڅولم چې باید درس وایم، خو لیورو مې ډېر مخالفت وکړ. اوس یولسم صنف کې یم. کله چې ښوونځي کې شامله شوم خسرګنۍ مې زوی راته ولمسوه او ورته یې ویل چې مور دې هره ورځ له کوره وځي، شرم دی، خلک خبرې پسې کوي. یو ورځ مې زوی راپسې دروازه وتړله او ورته یې ویل نور حق نه لري چې له کور نه بیرون وځي. نو زه ډېره غوسه شوم. کله چې مکتب ته لاړم خسرګنۍ مې راسره تګ راتک بند کړ. خو د دوی اولادونه درس وایي او ښځې دندې لري. اولادونو ته مې زما په اړه بدې خبرې کوي. اوس هم زما ژوند په خطر کې دی او هر وخت اخطار را کوي.
کیوارم به مده بار اخطار داده کمی کشمت.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com د
خبرونه په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوو چې کدی وي کدی میړه مرشینو خو سرګنۍ هغه خپل میراث ګڼي او اجازه نه ورکوي چې هغه په خپل خوخه ژوند وکړي. په افغاني ټولنه کې چې یو خزه کونډه شینو ډيري ستونزې ورپغاړه شي، کورنۍ او خپلوانې بدمرغه بولي، نه کونتون ته پریږدي او نه په خپل خوخه واده ته. په ډیرو کورنیو کې دا دود دی چې کله یو خزه کونډه شینو باید د خپل خسر په کور کې یا د ژوند تر پایه کونتون وکړي او یا به خپل لیوره یا د کورنۍ کوچني هلک ته واده کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي زیاګل وایي د دوی په سیمه کې داسې هم شوي چې یو کونډه میرمن واړه ماشوم ته کلونه کلونه ناسته وه، بیا کله چې هغه ماشوم لوی شو ورته واده شوه.
زمونږ قومیانو هغه غریبه کونډه شوه، بیا نو دې وړکی لیور و چې بیخي د دې د اولاد په ځای و، خواښي به ورته ویل چې دا ښه ساعته او دغه ته تا په نکاح کوو چې غټ شي. هغه دا هماغه ته ناسته وه، نو هغه لږ چې لږ ځوانکی شو، بیا دا نجلۍ ورته په نکاح کړه. هغه نو داسې ځوند نه تېرېده، نو لږ وړکی او ښځه غټه شوه. بیا نو بالاخره ما هغه خاوند شم حق کورنۍ نه ورکوو چې دا لاړه شي بل چیره مېړه وکړي. دا مونږ داسې یو رواج غوندې شوی ده، نو چې هله دا د ما د زوی میراث ته ډېره بده مني.
د کابل اوسیدونکو بریالی وایي کله چې یو میرمن کونډه شي نو د کورنۍ نارینه دا ځان ته ننګ ګڼي چې د دوی کونډه دي له بل چا سره واده وکړي.
کله چې یو ښځه په یو کورنۍ کې کونډېږي، هغه د کورنۍ نارینه دا ښځه خپل عزت ګڼي. د مونږ تاسو د ټولنه کې چې کوم دود و دستور او تربینتونه دي، دغو ته په کتو باندې دوی ته ښه نه ښکاري چې د دوی ورېندار دی. یو وخت کې چې د دوی د کور عزت و، د دوی ورور ته ناسته وه یا د هغې نه اولادونه لري، چې دا د اوس د ورور د میراث په توګه دا د دوی له کور نه یو بل چاته واده شي. د مونږ تاسو په ټولنه کې دغه په طول د تاریخ کې مونږ اکثره قضایاو کې مونږ محکمو ته یا هغه قوانینو ته ډېره کمه مراجعه کوو. اکثره کورنیو جرګو دې مسایلو ته ډېره مراجعه کېږي، نو هماغه اساس دی چې له پیل نه ښځو نه دغه حق اخیستل شوی دی. دا قسم ته دود اوس جوړ شوی دی، یو قسم ته عار و ننګ خلکو ته دلی.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو کونډو میرمنو خبرې واورو چې د کونډون په دوران کې څه ستونزې ګاللې دي.
چې کله زما دا سړی شهید شو، زه دلته د خوا کې د خسر سره اوسېدم، نو دوی ما ته د نکاح ذکر وکړ. ما ورته چې ته زما د تره زوی، نو زه نه نکاح تړم او نه دغه کوم واده کومه. په دې چې زه یو زوی لرم، دوه لورګانې لرم، د تره زوی مې زما اولاد ته یو مړۍ ډوډۍ ورکړې، زه درسره کښېنم. خو بالاخره ذاتي ډېر شیطان تونه کېدل، بېخي زه د پلار د کوره منې کړم. ډېره سختي راباندې راواخېست چې ورګادارې دغه ته حاضره شي، ولې د پلار سره نشه تللی. ما ورته نه ځم. بیا به د یو خور یوه چې زموږ په منځ کې مې داخله کړه، ولو چې دا خو د پټه وځي او دا ورورې ورته راځي او دا د شپې در نه وباسي او دا به بل میړه ته ورکړي. خو مقصد یې نکاح ته یې خبره زه راکړله، د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویله چې ځوانه یې خل خبرې کړي. بیا چې دا نکاح یې وتړله، نو ژوند د تېرېدو نو کور کې ګڼه اوسېدلو، نو چې څنګه هغه ژوند اول بخت سره وکړه، نن واخو بیا سم ښه ژوند و کنه. دا نه د مجبوریت په خاطر باندې دا ژوند ښه تېرېږي نه هغه کېږي.
ما به ورته وویل، ما زه که تاسې ووایه چې دا به ولاړه سي هلته به یو خوښ کې وبي، ما ول د هغه داغونه زما په زړه پاتې دي. زه هغه ښځه نه یم، زه خپل بچیانو ته د کروکار خدمات کوم، خپل بچیان ساتم. ما ته داسې ونه وایه چې دا دا دغه ته دا نو میړه یې ولاړې، دا به یا دا وکړي یا به وکړي، ما زه هغه ښځه نه یم. نو زه یې څه شتم یاله دغه کوي، زړه مې دی ډک دی. یو څه کتره اوبه به په کور کې نه وي، هغه چې به مې راوړي هغه بیا لرسخه واخیستې چې پاپې کړم. چې مې شو چې پر دې سختۍ خواري تندې لوږې راسي نه پرېښولم، زه یې خوارولم. زه دغه ته نه پرېښولم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم. برق به مې ولګوه راباندې ولبېکړي، لیوره مشر لیوره سپکې ورکې بېکوه. نور نو غم د سړي څخه نه لېر کېږي، هغه غم دی هغه زه پشکې سوځم، هغه حال دی هغه حال.
دا چې کونډه ښځه په اسلام کې څه حقوق لري او آیا اسلام دا اجازه ورکړي چې دا د خپل خوخه د ژوند مسیر وټاکي او کنه، د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په دې حقله وایي. هیڅوک دا حق نه لري چې کونډه ښځه خپل میراث وګڼي.
له اسلام نه مخکې هم له کونډه ښځې سره په ځانګړې توګه د میراث غوندې چلند کېده، دا معنی چې هغه میراث اخیستل کېدله. بیا له ځنه وروسته کله چې اسلام ناراضي نو صریحا آیات صراحت نه لري چې تاسې کونډې ښځې میراث ما اخلي او امغه د چې د اسلام لره تک سره سم د خځو په خاطر او بزنګړي توګه د کندو خځو لپاره خاص حقوق ټاکل شوی اول دغه د ازدواج نه موضوع ده اګه چې خپل خو نو غړي پاندغه نو کور کې چې ژوند کړی ده دلته خپل نه لوري یا نورو هغه نه کسانو سره چې وشيږي لوغه سره ازدواج کوي هغه خپل اختیار ده او کنه غړي په اجبار سره یې څوک دنه سي مجبوروي په حدیث کې رسول خدای فرمایي چې د کندې اختیارات له پیغلې نه زیات دي الفاظ دا چې حق به نفسها من ولیها ځکه ده د ازدواج په موضوع کې له خپل نه ولی نه مستحق تر ده د خپل د ژوند د غلري تجربه لري دا باید خپل ولی مامور کی یعنی خپل د ازدواج په عمل کې خپل اقدام وکړي هم دا چې له بده مرغه موږ تاسو په ټولنه کې زیاتره داسې نه پیښي چې د کونډې ښځې په میراث تقسیم کیږي دوی سره په میراث باندې چلند کیږي باور دا وي چې د موږ د میراث ته کله ماشومان ته په نامه کوي او کله هم بوډانه کسان ته د ازدواج له بېلابېلو اهداف سره په تضاد کې ده هغه د ژوند کې تاوتریخوالی ناراضي د ډیرو ستونزو لامل کیږي دا په دې نه معنا سره چې د سره شرعي نه برخورد نه کیږي
د سلام پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد سید خالد سادات په دې باور دی چې زموږ په ټولنه کې ناوړه دودونه د دې باعث شوي چې کونډې ته د بل واده اجازه نه ورکوي
اصلا د کونډې لپاره چې په افغانستان کې میراث نه ورکول کیږي یا خصوصا د خپلو حقوقو څخه محرومیږي په عین زمان کې دا د قانون څخه برعلاوه یو بل ظلم او ستم ده چې په دې ټولنه کې هغه د عدالت د تطبیق لپاره ده یعنی په کلي ډول او په درسته توګه باندې عدالت نه تطبیقیږي سره له دې چې د مدني قانون د نهه اتیامې او اته اتیامې مادې پر اساس باندې هر ښځه هر مېرمن حق لري هغه که پیغله وي که کونډه وي هغه حق لري چې د خپل آینده د انتخاب لپاره او د خپل د سرنوشت انتخاب لپاره آزاد دي مستقل دي دا په دې معنا نه ده چې څوک کوند شیا قانون د سیو کوم قید نه لري چې هغه باندې سخت کیږي چې بل اخر نشي کولای د مزر لپاره په خپل ژوند جوړ کی یا د کورس خبرون نو دا د عرف یو بده پدیده ده یو بده قاعده ده چې لبد مرشد افغانستان په خلکو باندې تپل شوی ده
نو اوریدونکو هغه کونډي میندې چې د جبر او زور زیاتی سره مخ کیږي نه یوازې دوی د حقارت احساس کوي بلکې اولادونه یې هم په دې خاطر چې له مور سره ناوړه چلند کیږي عقدی عادت کیږي چې عقدی انسانان بیا په آینده کې کورنۍ او ټولنې ته لوی ستونزې راولاړوي نو موږ ته ښایي چې له کونډو میرمنو سره د بدوي او جاهلې ټولنې په دود چلند ونه کړو بلې خوښې ته یې پرېږدو چې د نورو انسانانو په څیر د ژوند له رنګینیو نه خوند واخلي د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وخت تر بیا مو په لوی او بخونکي الله سپارم خوشاله اوسئ
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com